آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا. قدر من اوریدونکو السلام علیکم، سحر مو بخیر. هیله ده چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. دا وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي چې دلته په واشنگټن کې د ماښام نهه نیمې بجې کېږي. لومړی تاسې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته.
جمهور رئیس او اجرایه رئیس ملاقات کړی دی. د امریکا د جمهور غوښتونکو کاندید ډونالډ ټرمپ په خپل انتخاباتي ټیم کې بدلون راوستی دی. او په برازیل کې محکمې امر کړی دی چې دوه امریکایي لامبو وهونکي دي د برازیل نه وځي.
نن پنځم بعد د 1915 نوي کال د اسد د میاشتې 28 ده چې د 2014 کال د اگست د میاشتې 13 کېږي. تر نو ورېدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب اوریدلی سي. خو اوس په پوره خبرونه روشان نورزی تاسو وړاندې کوي.
السلام علیکم. جمهور رئیس غنی او اجرایه رئیس عبدالعبدالله د یو بل سره پرون مازیګر وکتل. د دغه ملاقات هدف دا و چې دواړه مشران د ارګ او اجرایه ریاست ترمنځ راپیدا شوو اختلافاتو په اړه خبرې وکړي. د جمهور رئیس غنی ویاند هارون چیخان سوری امریکا غږ ته ویلي دي چې غونډه په یو صمیمانه فضا کې وسوه. هغه زیاته کړې ده چې جمهور رئیس د اجرایه رئیس ټولې خبرې واورېدلې او په راتلونکو غونډو کې به د عبدالله خبرې او د هغه مسایل چې وړاندې کړي دي بررسي او ورباندې بحث به وکړي. خو د جمهور رئیس ویاند دا ونوله چې د ملي وحدت حکومت دواړو مشرانو په کومو موضوعاتو باندې خبرې کړي دي. د جمهور رئیس او اجرایه رئیس ترمنځ اختلافات هغه وخت رابرسېره سوله چې څو ورځې وړاندې اجرایه رئیس عبدالعبدالله وویله چې په دریو میاشتو کې حتی یو ساعت هم د جمهور رئیس سره دوه په دوه ملاقات نه دی کړی. د ارګ او اجرایه ریاست ترمنځ له اختلافاتو وروسته په کابل کې یو شمېر بهرنیو ډیپلوماتانو له اجرایه رئیس سره وکتل او د افغانستان د حساسو حالاتو په وجه د افغان حکومت د مشرانو ترمنځ د اختلافاتو پر ختمولو ټینګار وکړ. امریکا وایي چې څېړنه کوي چې وګوري چې آیا د روسیې دا اقدام چې په سوریې کې د هوایي بریدونو لپاره د ایران د هوایي ډګر نه کار اخلي د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د پریکړې خلاف ورزي ده او که نه. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند مارک ټونر وویل چې د امریکا څارنوالانو تر اوسه دا تصمیم نه دی نیولی چې د روسیې لخوا د ایران د هوایي اډې استعمال د ملګرو ملتونو د 2201 پریکړې خلاف ورزي وګڼي او که نه. دغه پریکړې د ایران د اټومي پروګرام په خاطر وضع سوی وو. د پریکړې په اساس د ایران او نورو هیوادونو ترمنځ هر ډول نظامي راکړه ورکړه منع سوې ده. مسکو د لومړي ځل لپاره د سه‌شنبې په ورځ وویله چې د ایران د هوایي اډې څخه په سوریې کې د بریدون لپاره کار اخلي. ایران پرون دا ومنله چې روسیې هوایي اډې استعمالوي. د امریکا د جمهور ریاست په انتخاباتو کې د جمهور غوښتونکو د ګوند کاندید یو ځل بیا په خپل انتخاباتي ټیم کې بدلون راوستی دی. هغه دغه تغییرات داسې وخت راوستی دي چې درې میاشتې وروسته به انتخابات وسي او امریکایان به ځان ته نوی جمهور رئیس وټاکي. ټرمپ سټیفن بنان چې د بریت بارت د خبری ویبپاڼې مسؤول چلوونکی دی د خپل کمپاین د مشر په توګه ټاکلی دی او کیلی آن کانوی یې د خپل کمپاین د منیجر په توګه ټاکلی ده. خو د دموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن وایي چې دا به اساسي تغییرات نه وي. نور تفصیل به د عاشق الله رحیم زوی نه واورو.
د دموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن د ډونالډ ټرمپ لخوا په انتخاباتي ټیم کې دا تازه بدلونونه چندانې مهم ونه ګڼل. هغې زیاته کړه چې ډونالډ ټرمپ داسې یو شخص دی چې د سرمایهدارانو لپاره به مالیه کمه کړي، خو کلینټن بیا وایي هغه به سرمایه‌داران دې ته مجبور کړي چې زیاته مالیه ورکړي.
I think it's fair to say that Donald Trump has shown us who he is. He can hire and fire anybody.
زه فکر کوم دا به پر ځای خبرې وي چې وایو ډونالډ ټرمپ مونږ ته وخوده چې هغه څه ډول شخص دی. هغه هر څوک چې وغواړي په خپل انتخاباتي ټیم کې یې استخدام کولی شي او برطرفه کولی شي. خلک کېدای شي هغه دې ته مجبور کړي چې د کمپیوټر له مخې نوې شیان ووایي، خو هغه بیا هم هماغه شخص دی چې د ګولډ سٹار کورنۍ ته توهین کوي، میرمنو ته سپکې سپوري وایي، په مایوبینو ملنډي وهي او فکر کوي چې هغه د اسلامي دولت یا داعش د ډلې په حق له زمونږ د جنرالانو نه هم خپو هیږي. د بهرنی چارو پخوانی وزیر او د جمهوری ریاست د مقام لپاره د دیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن دغه څرګندونې د اوهایو په ایالت کې خپل پلویانو ته د وینا پر مهال وکړلې.
خبرونه ته دا مور کوو، د امریکا د کالیفورنیا په ایالت کې چارواکو د اور د لګیدو لامل د 2000 کسانو نه غوښتي دي چې خپل کورونه پرېږدي. چارواکو ویلي دي چې د اور د لګیدو علت معلوم نه دی، خو دغه اور د سیشنبې په ورځ لګیدلی دی او تر اوسه پورې په 2000 هکتار ځمکه کې ونې سوځولې دي او د اور له کبله د لاس انجلس او لاس ویګس ترمنځ لویه لاره هم بنده شوې ده. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال جو بایدن په سربستان کې د کورونو سره د خواخوږی اظهار کړی دی چې غړي د بالکان په جګړو کې وژل شوي دي. په دغو کې هغه کورنۍ هم شامل دي چې غړي په جګړو کې د ناټو په بمباریو کې وژل شوي دي. نور تفصیل په دې رپورت کې د شافی سردار نه.
بایدن چې سربستان او کوسوو ته په سفر تللې دي او هڅه کوي چې د دغو دوو هیوادونو اړیکې ښې کړي. ما په تیرو درو لسیزو کې کروشیا او د سیمې نور هیوادونه مشاهده کړي دي. د سیمې هر هیواد د یوې واحد اروپا لپاره مهم دی چې یوه وي آزاد وي او د لومړي ځل لپاره متحد وي، او سربستان د دې لپاره ډیر مهم دی. کچیرې د سربستان اقتصاد شوي او سیاسي ثبات ولري نو د ټولې سیمې حالت به شوي. هغه د بالکان په جګړو کې د وژل سوو کسانو کورنیو سره د خواخوږی اظهار وکړ. د امریکا په مشرۍ ائتلاف په کال 1999 کې سربستان د دې څخه راوګرځاوه چې البانی نژاده بیلتون غوښتونکي ځپل. دا په کوسوو کې چې هغه مهال د سربستان برخه وه د بلګراد حاکمیت ختم کړ. شافی سردار، امریکا ژغ، واشنگټن.
او دا هم پاتې دوه خبرونه چې په برازیل کې د المپیک په اړه باندې دي. په برازیل کې محکمې امر کړی دی چې دوه امریکایي لامبو وهونکي دي د برازیل څخه نه وځي. محکمې ویل دي چې راین لاکټي او جیمس فایګن دي د دې لپاره د برازیل څخه نه وځي چې په برازیل کې پر لاره د غلو لخوا د دوی د پیسو د اخیستلو په قضیه کې زدو نقیص خبرې کړې دي. لاکټي او درې نور امریکایي لامبو وهونکي هغه وخت غلو وشکوله چې په برازیل کې د یو میلمستیا څخه خپل هوټل ته روان وو. د لاکټي پلار ای پی ته ویلي دي چې زوی یې د محکمې د پرېکړې نه مخکې امریکا ته رسېدلی دی. د برازیل چارواکو ویلي دي چې کیدای سي چې امریکایي لامبو وهونکو پوره قصه نه وي کړې او باید چې ځینو پوښتنو ته ځواب ورکړي. د محکمې قاضي غوښتنه کړې ده چې دوغ امریکایي لامبو وهونکو پاسپورټونه دي ورنه واخیستل سي او نه دي ورکول کیږي تر څو چې تحقیقات بشپړ سوي نه وي. او په برازیل کې د المپیک د لوبو په لړ کې امریکا د مډالونو په ګټلو کې په لومړی سر کې راځي. امریکا تر اوسه د سرو زرو 28 مډال ګټلې دي. امریکا د سپینو زرو 10 او د برونز 28 مډال هم ګټلې دي. په لیست کې د امریکا وروسته بریتانیا ده او د بریتانیا وروسته بیا چین دی. د چین وروسته روسیا ده.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوریدل. درنو اوریدونکو، اوس په مکړی رپورت ده. د بخښنې نړیوال سازمان په خپل نوی رپورت کې ویلي دی چې د سوریې حکومت په زندانونو کې خپل سیاسي مخالفین په سیستماتیک توګه شکنجه کوي. دغه سازمان د سوریې په حکومت تور لګولی چې د 2011 کال څخه چې په جګړه پیل شوې د 2015 کال تر دسمبر پورې تر 10000 ډیر زندانیان وژلي دي. نور تفصیل د روشان نرز څخه واوري.
د بخښنې د نړیوال سازمان رپورت وایي چې په سوریې کې تخمینا 10000 زندانیان په زندانونو کې یا خومړه سوي دي او یا هم وژل سوي دي. دا سازمان وایي چې ارقام د 2011 کال نه چې په سوریه کې د بشر لسات په ضد پاڅونونه پیل شوي دي د 2015 کال د دسمبر پورې دي. رپورت د هغو 15 کسان د قصو په اساس جوړ شوی دی چې د زندانونو نه ژوندي راوتلي دي. دا کسان په زندانونو کې شکنجه سي وو. د بخښنې د نړیوال سازمان د منځني ختیځ او د افریقا د وچې د شمالي برخې د هیوادونو د څانګې مشر فیلیپ لوتر ویلي دي چې په رپورت کې د وحشت دغو پیښو جزئیات خپاره شوي دي چې په زندانونو کې په سیاسي مخالفینو باندې تیر شوي دي. د بخښنې د نړیوال سازمان کارپوه کلاودیا شوایفلر امریکا ژغته ویلي دي چې د سوریې په زندانونو کې د پخوا راهیسې خلک شکنجه کېدله، خو د 2011 کال وروسته په زندانونو کې د شکنجو پیښې په ډراماتیکه توګه دیر سی وی دی. حقی وویل
We have reports of this 130-year-old university student describing how he was beaten, how his beard was pulled out in class.
ما د خپل سازمان یو پخوانی رپورت کتل دی چې په کال 1980 کې لیکل شوی دی د شکنجې داسې طریقې پکې استعمال شوی دی خو دغه پیشي ډیری نادره وي او اوس دغه شکنجې ډیری شوی دی. دوه کسان سره چې په رپورت کې مرکې شوی دی د نور کسانو په اړه خبرې کړې دي چې د دوی سره وو او په شکنجو کې وژل شوی دی او یا هم زخمی شوی وو او د سی خدماتونه بغیر ساتل کېدل. یو ویډیو چې د سوریې د حکومت مخالفو فعالانو خپره کړې ده ښیي چې په 2011 کال کې د سوریې د حکومت عسکرو یوه ډله سیاسي مخالفینو ته چې په بند کې وو توهین کوي. په سوریې کې د حکومت نه علاوه د اسلامي دولت ډلې هم په خپلو زندانونو کې خلک شکنجه کړي دي او شکنجه کوي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د بشري حقوقو د څار یوې نړیوال ادارې هیومن رائټس واچ په یو نوي رپورت کې چې پرون خپور شوی د افغانستان پناه امن سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا له ښوونځي څخه د پوځي اهدافو لپاره په کارولو اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې له ښوونځیو دا ډول کار اخیستل د زده کوونکو ژوند د ګواښ سره مخامخ کوي. نور تفصیل د اکرام شینواري په رپورت کې واوري.
د بشر د حقوقو د سر نړیواله اداره هیومن رائټ واچ چې مرکز د امریکا د نیویارک په ښار کې دی د افغانستان په حق له خپل تازه رپورت د بغلان په ولایت کې د جګړې په لومړی کرخه کې له خونځیو څخه د پوځي اهدافو لپاره د کار اخیستنې تر نامه لاندې د دغه ولایت د خونځیو د شلو مدیرانو او ښوونکو سره د مرکو په اساس ترتیب کړی او نن خبر کړی دی. د بشري حقوقو سر نړیواله اداره وایي چې په ټول افغانستان کې د جګړې په لومړی کرخو کې په پرتو خونځیو کې زده کوونکو ژوند د ګواښ سره مخ دی. دا رپورټ وایي چې یو لړ جدي اندېښنې شته چې له خونځیو څخه کارونه د دې سبب شوي چې د افغانستان حکومت وسلوال مخالفان پر دغه سي خونځیو بریدونه وکړي چې له امله یې زده کوونکي له زده کړو پاتې کیږي. په دغه رپورټ کې د بغلان ولایت د پوستک بازار په کلي کې د یو منځني خونځي یادونه شوې چې په کې په 2010 کال کې افغان امنیتي ځواکونه زیاپځای شوي وو چې بیا وروسته د وسلوالو طالبان لخوا پرې برید وشو او د همدې ښوونځي په یو ټولګي کې او پولیس ووژل شول. د دغه رپورټ پر اساس تېر کال د بغلان ولایت د عمرخیلو په کلي کې افغانستان دپاره د سویډن د کمیټې په مرسته یو ښوونځی پرانستل شو چې 3500 نجونو او هلکانو پکې زده کړې کولې. طالبانو دا ښوونځی ونیو چې سږ کال بیا افغان ځواکونو په دغه ښوونځي وسلوال برید وکړ چې له امله یې طالبان له دغه ښوونځي ووتل خو په جګړه کې ښوونځی بیخي ویجاړ شو. د هیومن رایټ واچ د بشري حقوقو سر د ادارې یوې چارواکي میرمن پیټریشیا ګوسمن په دغه رپورټ کې ویلي چې د افغان زده کوونکو د ښوونې او روزنې بهیر نه یوازې د وسلوالو طالبانو لخوا تر ګواښ لاندې دی بلکې د هغو افغان ځواکونو لخوا چې په ښوونځیو کې څنګلونه نیسي هم تر ګواښ لاندې راغلی دی. د افغانستان د پوهنې وزارت هم دا ستونزه مني خو وایي چې د افغان ځواکونو لخوا د ښوونځیو څخه د پوځي اهدافو لپاره کارونه د تېرو کلونو پرتله ډېره راکمه شوې ده. د افغانستان د پوهنې د وزارت د خبرونو رئیس محمد کبیر حکمه له امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې دغه وزارت په دې مسله د افغانستان د ملي امنیت شورا سره هم خبرې کړې دي.
تایدو خوشبختانه په هغه کار چلانه ده چې څو کلونه په خوغه اوس ډیر لګ دا هغه هم په غوښمو کې تر ډیره پورې چل ده نه هم ډیر او خصوصا په غوښمو کې چې سیمه د حکومت او د وسل په ترمن ثبات لکی.
د افغانستان د دفاع وزارت هم دا سون زمانی او وی کې چې په نام نو سیمه کې افغان ځواکونه له کوم خونځي څخه کار اخیستې وي دیو دوه ورځې لپاره به اخیستې وي. دغه وزارت وایي جنرال دولت وزیري امریکا غک آشنا راډیو ته ویل چې د خونځي څخه موقتی کار اخیستنه له هغه خونځي شوی چې زکونکو یې رخصتو
کوم وخت خونځي رخصت وو یا مثلا هغه سیمو کې چې موږ عملیات درلوده او هلته مثلا د مخالفین وو کدی رخصت لپاره یا یوې ورځې لپاره یا دوه ورځې لپاره ترې نه استفاده شوی وي هغه موقتا دا موږ نه ردو.
خو جنرال وزیري وایي چې د هیومن رائټ واچ رپورت چې افغان ځواکونه په پرله پسې ډول له خونځیو کار اخلي سم نه دی او دی په کلکه رد دی. جنرال وزیري وایي د مخه هم داسې راپورونه وو چې ګوندي افغان ځواکونه له خونځیو کار اخلي خو کله چې د افغانستان دفاع وزارت پلټنه وکړه دا سرګند شو چې دا راپورونه سم نه دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ دا وی او ای پښتو او اوس په مکرې دی رپورټه. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال جو بایدن په سربستان کې د هغو کورنیو سره د خواخوږی اظهار کړی دی چې غړي یې د بالکان په جګړو کې وژل شوی دی. په دوی کې هغه کورنۍ هم شاملې دي چې غړي یې په جګړو کې د ناټو په بمباریو کې وژل شوی دی. نور تفصیل په دې رپورت کې واوري. بایدن چې سربستان او کوسوو ته په سفر تللی دی او هڅه کوي چې د دوغو دوو هیوادونو اړیکې ښې کړي. ما په تیرو درو لسیزو کې کروشیا او د سیمې نور هیوادونه مشاهده کړي دي. د سیمې هر هیواد د یوې واحد اروپا لپاره مهم دی چې یوه وي آزاده وي او د لومړي ځل لپاره متحده وي. او سربستان د دې لپاره ډیر مهم دی کچيري د سربستان اقتصاد شوي او سیاسي ثبات ولري نو د ټولې سیمه حالت به شوي. هغه د بالکان په جګړو کې د وژل سوو کسانو کورنۍ سره د خواخوږي اظهار وکړ. د امریکا په مشرۍ ائتلاف په کال 1999 کې سربستان د دې څخه راوګرځاوه چې البانی نژاده بیلتون غوښتونکي ځپل. دا په کوسوو کې چې هغه مهال د سربستان برخه وه د بلګراد حاکمیت ختم کړ. په 1990 کلونو کې چې کله بایدن سناتور و نو هغه په سربستان د ناټو د بمباریو سخته طرفداري کوله. هغه یو ځلې ویلي وه چې د یوګوسلاویا د جګړو ختمول د ده لپاره د غرور شیبې وې. په بلګراد کې د بایدن د رسیدو په مهال په سلګونو محافظه کارو ملتپالو مظاهرې وکړې او د امریکا د جمهوري غوښتونکي د کاندید ډونالډ ټرمپ په طرفداري شعارونه ورکول. که څه هم په کوسوو کې امریکا ته په ښه سترګه کتل کیږي او ویل کیږي چې امریکا دوی ته نجات ورکړی دی، خو په بلګراد کې بیا د ناټو د بمباریو په خاطر د امریکا سره مخالفت کیږي. بلګراد تر اوسه پورې کوسوو په رسمیت نه پیژني، خو د اروپایي اتحاد لخوا د سربستان او کوسوو ترمنځ د روابطو د ټینګولو لپاره یې یو شمیر موافقې منلې دي. شافیه سردار، امریکا ژغ، واشنګټن.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
نږدې یوه اونۍ د ارګ او اجرایه ریاست ترمنځ د اختلافاتو لړۍ روانه وه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د راپورت سوو ناندرویو د ختمولو لپاره د چهارشنبې په ورځ مازیګر په ارګ کې لیدنه وکړه. دا لیدنه د ولسمشر دوهم مرستیال محمد سرور دانش او د اجرایه ریاست لومړی مرستیال محمد خان په حضور په صمیمانه فضا کې ترسره سوې ده. دا چې د ملي وحدت د حکومت د مشرانو د خبرو مهم ټکي به څه وه، د جمهور رئیس مطبوعاتي سلاکار نبی مستاق آشنا رادیو ته داسې وویل.
مشخصه اجنده داده چې ډاکټر صاحب اشرف غنی د ډاکټر صاحب عبدالله نه واوري چې ولې د توند خبري وکړي، دلایل څه دي او څه ثبوت لري تر څو د ډاکټر صاحب عبدالله نه د ټولې خبري واوري. سبا ته د جشن ورځ ده، دلته و نوي هم کال د استقلال ده، نو شاید سبا ته بیا سره ونه ګوري، خو امکان لري چې په بل غونډه کې وو ډاکټر صاحب اشرف غنی ورته خپل ځوابونه وي چې ډاکټر صاحب عبدالله څه پیشنهاد کړی دی، خو په مقابل کې ورته خپل ځواب ووایي، خپل پیشنهاد به ولري.
بله، مزاق صاحب په رسنیو کې دا خبره هم کېدله چې جمهور رئیس غواړي د ملي وحدت د جوړېدو کوم توافقنامه چې وه هغه یو وار بیا ولولي او وګوري. فکر کوي چې د نننیو خبرو یوه برخه به د ملي وحدت د حکومت د جوړېدو د توافقنامې بیا لیدنه او مرور هم وي کنه؟
خبرې په هغه صورت سره هیڅ نه دي شوي. رئیس جمهور پوهېږي، هغه دغه توافقنامه لیکلې ده په خپله او د هرې جملې نه با خبره ده او ضرورت لري چې هغه بیا مرور کی وګوري چې په دې کې کوم څه شی لیکل شوی دی. هغه د ټولو نه دی خبر ده او دې ته هم ضرورت هم نشته. خبره په دې کې ده چې په دې توافقنامه کې آیا د حکومت موده د دې ګډ حکومت موده تر دوه کالو پورې ده او که تر پنځو کالو پورې ده. نو زه چې فکر کوم دغه خبرې به هم په همدې محور باندې راوڅرخي.
ارګ اعلامیه مخبره کړله او په اعلامیه کې د خبرو جزئیات نه دی ویل شوي، فقط دومره ویل شوي دي چې دواړه مشرانو او د دواړه مشرانو مرستیالانو ګډه ناسته درلوده او سره خبرې کړې دي. خو ستاسو په نظر څه فکر کوئ چې لوی جرګې د دایریدلو موضوع به څومره جدي مطرح شوي په دې خبرو کې؟
دواړه پوهېږي، دواړه خواوې پوهېږي چې لوی جرګه، قانوني لوی جرګه جوړېدل ممکن نه ده، ځکه چې لکه ما چې وویل د لوی جرګې د جوړېدو لپاره پارلمان ته ضرورت شته، نوي پارلمان ته د شوراګانو د ولایتي شوراګانو نمائندګۍ ته ضرورت شته، د ولسوالیو نمائندګۍ ته ضرورت شته، او هغه ترغه پوری چې انتخابات ونشي نه کیږي. ول انتخابات نه کیږي ځکه چې الکترونیکی تذکره کې مشکلات دي. الکترونیکی تذکره په هغه وخت کې امکان لري چې په افغانستان کې، ټول افغانستان کې 3G انټرنیټ وي، برق وي. نو اوس په ډېرو ولایتو کې جنګونه دي، ولسوالیو کې برق نشته، هغه نه ده توضیح شوی. نو دغه ټول مشکلاتونه دي، دا ټول خبرې دي چې یو په بل پورې مربوط دي، او دا لوی جرګه نه شي جوړېدای. نو په لوی جرګه باندې به دوی څه خبرې کوم چې په دا دوه میاشتو کې چې دوی ته وخت پاتې شوی ده، امکان زه ما په فکر امکان نه لري.
بله بله، مزاخ صاحب خلک اندېښنه کې دي چې د ملي وحدت د حکومت د دواړو مشرانو ترمنځ یو څه خپګانو. تمه څه ده چې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستو د جشن د لمانځلو نه وروسته کله چې دواړه مشران بیا کینی، ولسته به څه پیغام ولري دواړه مشران؟
یوه خبره زه تاسو ته په اطمینان سره کولی شم، هغه دا ده چې د افغانستان ټول خلک نه غواړي چې د درې راتلونکي کالونه هم د تیرو دوو کالو په شان وي. په د تیرو دوو کالو کې د دواړو خواو په منځ کې ډېر مخالفتونه وو، په ډېر مشکلات د حکومت جوړ شلو، په ډېر مشکلات په هر رتبه او په هر چوکۍ باندې فیصله وشوه. دا خلک نه غواړي، افغانستان خلک غواړي چې ملک په مخ ولاړ شي، دلته څلوېښت کاله جنګونه او نارامۍ تېرې شوي دي. خلک نور نه غواړي چې په جنګونو کې وخت ضایع شي. نو ارزو د دواړو مشرانو نه دا ده چې دوی په خپل منځ کې یو تفاهم ته سره ورسیږي، تر څو د افغانستان د آبادۍ لپاره، د پرمختګ لپاره، د سولې لپاره په جدي ډول سره کار وشي.
ډېره مننه مساق صاحب، کورم ودان.
تاسو نه مننه.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1290 اف ام 3.15، د انټرنیټ لاري pashto.voa.com.
د ترکیه حکومت په 18,000 بندیان خوشی کړی چې د هغو کسانو لپاره په بندیخانو کې ځای پیدا کړی چې د طیب اردوان په خلاف په ناکامه کودتا کې د ککړتیا په شک نیول سوی دي. ډورن جونز د ترکیه څخه داسې رپورټ را لېږلې دی چې نظرانه یوسفزی درته اوروي.
د ترکیه د عدلیه وزیر بکر بوزاګ پرون د سه‌شنبې په ورځ په یو ټویټ کې ویلي دي چې حکومت اراده لري چې کم تر کمه 18,000 بندیان به خوشی کړي. د ترکیه حکومت په دې حق باندې کوم تفصیل نه دی ورکړی چې دغه بندیان ولې خوشی کیږي، خو په یو دولتي بیانیه کې ویل شوی دي چې یوازې هغه بندیان خوشی کیږي چې په تشدد کې لاس نه لرلو او هغوی به د سارنې د لاندې وي. د یادونې وړ ده چې د تیرې میاشت د طیب اردوان په خلاف د پوز د ناکامې کودتا وروسته تر اوسه پورې 40,000 تنه نیول شوي دي. په ترکیه کې د بشري حقوقو فعالین وایي چې بندیخانې دومره زیاتې د بندیانو نه ډکې شوي دي چې اوس هلته د بندیانو د اوده کېدو ځای هم نشته. په لندن کې د بخښنې د نړیوالې ادارې سره کار کوونکي چې له ترکیې وضعیت ساري وایي چې په ترکیه کې د بندیانو مسله د مخکې نه هم زیاته ده. هغه وایي
د بندیانو په حق باندې چې مونږ تشویش لرو هغه دا دی چې په ترکیه کې حکومت ډیر زیات خلک په بند کې اچولی دي.
د ترکیه د حکومت دغه پریکړه چې 18,000 بندیان به خوشی کړي، کېدای شي په بندیخانو کې دغه مسله حل شي. د ترکیه د چارو کارپوهان وایي چې د 18,000 بندیانو د خوشی کولو نه داسې معلومیږي چې طیب اردوان غواړي نور خلک بند ته ورواچوي. داسې نه ښکارېږي چې هغه د خپلو مخالفینو په خلاف په عملیاتو کې کمښت راولي. حکومت ژمنه کړې ده چې د هر هغه کس په خلاف به اقدام کوي چې د حکومت په خلاف په کودتا کې برخه اخیستې وه. د یادونې وړ ده چې د طیب اردوان د حکومت په خلاف په ناکامې کودتا کې 240 تنه وژل شوي هم دي. د بخښنې د نړیوالې ادارې سره کار کوونکی ګارډنر چې په لندن کې میشته وایي
especially in the first week after the failed coup attempt there were very serious allegations of ill treatment in places of detention. Now there are
د ناکامې کودتا نروستا په لومړنۍ هفته کې زیاتره خلکو دغه شکایت کړی و چې د بندیانو سره ډیر ناوړه چلند کیږي. اوس هم مونږ ته داسې رپورټونه لاسته راغلي دي چې د بندیانو سره ډېر بد چلند کیږي، او دا ډېره زیاته د اندېښنې وړ خبره ده. مونږ دا هم اوریدلی دي چې په دغه بندیانو باندې تشدد هم کیږي، خو له بلې خوا د ترکیې حکومت دغه ډول ټول تورونه ردوي. د یادونې وړ ده چې د ترکیې حکومت د کودتا د کوشش نه وروسته شاوخوا 10,000 تنه د کارونو نه ګوښه کړي دي. د ترکیې حکومت دغه خبرداری هم ورکړی دی چې هغه کسان چې د پوځ سره په کودتا کې کومک کړی او د هغو په خلاف به دغه اقدامات جاري وساتي. د دې نه وروسته چې حکومت شاوخوا 30,000 بندیان خوشي کړي دي، داسې معلومیږي چې نور خلک به ونیول شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
ترنو اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې تاسو پام وکړئ. دی رپورټه په متحده ایالاتو کې د جمهوری ریاست عمومي انتخاباتو ته شاوخوا 3 میاشتې وخت پاتې دی، خو د جمهوری غوښتونکو د ګوند کاندید ډانلډ ترامپ په دې تیرو 2 میاشتو کې 2 ځلې خپل د انتخاباتي ټیم جوړښت بدل کړ. دیموکراتان دا بدلونونه بې ارزښته ګڼي او په ترامپ یې انتقادونه هم کړي دي. نور تفصیل زموږ د همکار عاشق الله رحیم زی څخه واوري.
د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د جمهوری غوښتونکو د ګوند کاندید ډانلډ ترامپ یو ځل بیا د خپل انتخاباتي ټیم په جوړښت کې ستر بدلون راوستی. په داس حال کې چې عمومي انتخاباتو ته یوازې 3 میاشتې وخت پاتې، ډانلډ ترامپ سټیفن بینن د خپل انتخاباتي مبارزې اجرایوي رئیس او کلیانې کانوی د انتخاباتي ټیم مدیر ټاکلی. ډانلډ ترامپ چې د ویسکانسن په ایالت کې انتخاباتي مبارزه کوله، د ترپوست امریکایانو یو غوښتل چې دا ځل دی د نومبر په میاشت کې د دیموکراتانو پر ځای جمهوری غوښتونکو ته رای ورکړي. د دیموکرات ګوند د ترپوست امریکایانو رای ته چندان ارزښت نه ورکوي. هغه دا فکر کوي چې تاسو ملاتړ کوي او په بدل کې تاسو ته هیڅ هم نه دی کړی. هغه د افریقایي ول اصل امریکایانو نه ګټه اخلي. اوس د دې وخت را رسیدلی چې دیموکراتان باید په دغه رای کې سیالي وکړي. وز د دې وخت را رسیدلی چې د امریکا داخلي خارونه ورغول شي او د درغلوی نه د ډک سیستم ناکام مشران رد شي. سره لدی چې ډانلډ ترامپ خپل خبرو کې د پولیسو هغه تشدد ته اشاره وکړه چې تورپوستي امریکایان پکې پنهښ شوی دي، خو د نظر د معلومولو سربېګانې خي چې یوازې د ګوتې په شمار تورپوستي امریکایان د ډانلډ ترامپ ملاتړ کوي. بل پلو بیا د دیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن د ډانلډ ترامپ لخوا په انتخاباتي ټیم کې د تازه بدلونونو چندان مهم ونه ګڼل. هغه زیاته کړه چې ډانلډ ترامپ داسې یو شخص دی چې د سرمایدارانو لپاره به مالیه کمه کی، خو کلینټن بیا وایي هغه به سرمایداران د ته مجبور کی چې زیاته مالیه ورکړي.
آی ثینک اټس فیر ټو سے دټ ډانلډ ترامپ هاز شون اس هو هی از، هی کین هایر اند فایر انیبادی.
زه فکر کوم دا به پر ځای خبره وي چې وایو ډانلډ ترامپ مونږ ته وخوده چې هغه څه ډول شخص دی. هغه هر څوک چې وغواړي په خپل انتخاباتي ټیم کې یې استفاده کولای شي او برطرفه کولای شي. خلک کېدای شي هغه دې ته مجبور کړي چې د کمپیوټر لمخې نوې شیان ووایي، خو هغه بیا هم هماغه شخص دی چې د ګولډ سٹار کورنۍ ته توهین کوي، میرمنو ته سپکې سپوري وایي، په مایوبینو ملنډي وایي او فکر کوي چې هغه د اسلامي دولت یا داعش د ډلې په حق لا زمونږ د جنرالانو نه هم خپو هیږي. د بهرنی چارو پخوانی وزیر او د جمهوری ریاست د مقام لپاره د دیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن دغه څرګندونې د اوهایو په ایالت کې خپل پلویانو ته د وینا پر مهال وکړلې. اوهایو هم د متحده ایالاتو په هغو خارونو کې راځي چې خلک یې کله دیموکراتانو او کله هم جمهوری غوښتونکو ته رای ورکوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د امریکا جغه شنه رادیو ډیرو درنو اوریدونکو د خبرونې په پای کې پام وکړئ. د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ته په کابل کې باندې اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه 1.3°C. په کندهار، جلال آباد، کندوز، خوست، مزار شریف، هلمند او فراه کې هم باندې اسمان شین وي. په هرات کې باندې اسمان اوریځ وي او په غزنی کې باندې اسمان ځای ځای اوریځ وي. پام دې سره درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنی خبرونې مطالب پای ته ورسېدل. زه شافیا سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي جو. په لنډ وخت کې به درې خبرونه پیل سي. تاسو ټولو پر خدای سپارو، خو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.
رادیو